دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 6 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات او د کډوالو ستونزې په هنګو کې د شزنا استادانو غوښتنې د بلوچستان کلنۍ صوبایي بجټ او د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړه د راپورونو سربیره د افغانستان په اړه هم راپورونه درته لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې خبرونه ترې واخلو
نمړی د مهم خبرونو سرټکه پاکستان وایي افغانستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د هر ډول مرستو باور ورکړی دی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګ برید دوه تنه وژلې او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي اوس بشپړ خبرونه پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال افغانستان دوی ته د هر ډول مرستو باور ورکړی دی دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلام د پنځشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته وکړه هغې وویل
د افغانستان چارواکو موږ ته د خپلې خوا د مرستو باور راکړی دی اوس هغوی کم قسمه مرستې کوي دا خو په میدان وي خو په سیاسي توګه چې کمې رابطې شوي دي هغې کې د افغانستان چارواکو ته ویل شوي دي چې موجوده حالاتو کې د پولو د ښه انتظام ډېر ضرورت دی او دا خبره په پوځي کچ هم شوې ده چې بل اړخ ته هم برابر ګامونه پورته کړی شي چې دا شان یو ترهګر هم ونه تښتي
د پداسې حال کې د چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لکبله په زرګونه خلک نه یوازې خیبر پښتونخوا بلکې د ډیورنډ کرشي پر هغه بل خوا خوست ولایت ته هم تللې ده د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګ برید دوه تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي د پېښه د پنځشنبې په ماښام هغه مهال سوي چې د پېښور په اديزي سیمه کې د امن لشکر د مشر فرمان الله خان پر کور ځانمرګ برید سوي په وجل سو دوه کسانو کې یو ځانمرګ او یو بل کس شامل دي د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان ابي کورسو خلکو لپاره د انتظاماتو او په صوبه کې د امن لپاره د ټولګندیز غونډې پریکړه کړې ده د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتر خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې د پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په سلام مشوره سوي ده خبر پاڼه زیاتوي چې د سلام مشورې لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې 13 ورځ غونډه وسوه چې د شاوخوا ټولو حکومتي او اپوزیشن ګوندونو استادو او ځینو امنیتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و امریکا په پاکستان کې د هغو سیمو لپاره د 9.8 لکه ډالر مرستې اعلان کړې دي چې افغان کډوال پکې اوسېدي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا اعلان د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن کړی دی د امریکا په سفارت کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوې غونډې ته هغه ویلي چې دا پیسې به د هغو سیمو پر ودانولو خرڅېږي چیرې چې افغان کډوال یا پاتې سوي او یا اوس هم ژوند کوي د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي د پداسې حال کې ده چې د عراق او لیوانت اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې د عراق په لویدیځ او شمالي برخو کې لوی شمېر ځایونه نیولې دي ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې په بغداد کې د امریکایي سفارت امنیت لا ټینګ کړل سوی استخباراتي هڅې زیاتې سوي او د عراق به نور عام ملاتړ هم کېږي ولسمشر اوباما زیاته کړه
We will be prepared to take targeted and precise
مجبه د تیار یو چې په عراق کې مناسب او هدفي پوځي عملیات وکړو خو د دې لپاره به موږ د ځای وخت او مزکنیو حالاتو جاج اخلو کچېری موږ داسې عملیات کول نو به زه د کانګرس ترڅنګ د عراق او سیمې له مشرانو سره هم سلام مشوره کوم
ولسمشر اوباما وویل چې د عراق مشران باید د هیواد د راتلونکو په خاطر تر خپلو اختلافاتو تیر سي نوموړي دا هم وویل چې دا د امریکا په امنیتي ګټو کې ده چې په عراق کې نه کورنۍ جګړه پیل سي او نه هم دا هیواد د ترهګرې ډلې پټنځای جوړ سي د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بدامنۍ له کبله د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا نیوکې کړې دي امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په دې کې پاتې راغلی دی چې په نړۍ کې امن او خوندیتوب پر ځای وساتي. یادې ادارې دا څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی چې نن یې د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړه خپور کړی دی. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو غږ سوی دی چې د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دې پریکنده ګامونه پورته کړي. د امنیسټي انټرنیشنل په دې بیان کې دا هم ویل سوی چې په عراق کې، شام او نور هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ناکافي او یا ځنډیدل غبرګون د دې سبب سوی چې تشدد خپور سو او بشمیره ټولنې به وځپه. او د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د ځواکونو او روس پلوه ملت بلتون پالو ترمنځ د درنې جګړې ریپورټونه ورکړل سوي دي. ریپورټونه وایي چې دا جګړه د دونیتسک سیمې د کراسنی لیمن او ورچیرما یامپل کلیو په شاوخوا سیمو کې سوي دي. ریټرز خبري اجانس د یو پوځي سرچینې له خولې لیکلي چې په دې جګړه کې شاوخوا 4000 بلتون پالي شکیلو او له اوکراینی ځواکونو سره بیا شاوخوا 40 ټانکونه او درنې وسلې ملګري وي. یو یاري کمانډان ایګور ستریکوف ویلی چې بلتون پالو پلوی شمیر وسله او نور سامانونه له لاسه ورکړي دي. د حکومت لخوا د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویل سوی. دا جګړه د پنځشنبه په ورځ وختي له هغه وروسته پیل شوه چې بلتون پالو د ولسمشر پیترو یوروشکو له پلان سره سم د وسلو له غورځولو انکار وکړ. د ولسمشر پیترو پوروشنکو په پلان کې د حکومت لخوا یو اړخیز ډزبندي او بلدن پالو ته بخښنه شامل ده، خو په دې شرط چې هغوی وسلې وغورځوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په داس حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج له خوا عملیات دوام لري، پاکستان ویلي افغانستان ورته د همکاري ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي که څنګه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د وسایل په ضد عملیات پیل کړي دي او تر دې مخکې یې په نورو قبایلي سیمو کې هم کړي، خو ځینې قبایلي مشران وایي چې عملیات مثبت نتیجه نه ده ورکړې او نه یې هم امن راوستلی دی. نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د مردان په یو کیمپ کې میشت افغان کډوال اوس هم خپل سیمه او کور یادوي.
هری ځکه نه چې د خپل کور او د خپل پټي ژوند دا خو بیل ژوند دی، د مسافرۍ به څه ژوند دی او څه به کاری.
او د خبر پښتونخوا د هنګوز لید استادانو اتحادیه غوښتنه کوي چې د نارینه استادانو په شان د ښځینه استادان هم له نورو سیمو په خپلو سیمو کې په کار وګمارل شي.
کمشنر فوهاد دا اډر وکړو چې را اهل تشی خپل له کوټه تعینات شي او اهل سمت خپل له کوټه تعینات شي. نارینه اساتید خپل له کوټه تعینات کړی دي او د زنانه یې اپری شي دي.
د دې ترڅنګ نور راپور نه هم درته لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په شمالي وزیرستان کې د تیرې شنبه د ورځې راهیسې پیل شوي پوځي عملیات اوس هم دوام لري. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR ویلي دي چې په پرونی عملیاتو کې د یو شمېر ځبک وسوال په شمول درویشت نور وسوال هم وژلي دي. بلخوا د حکومت لخوا د شمالي وزیرستان ولس ته په کرفیو کې د ورکړل سوي نرمۍ نن درېمه او وروستۍ ورځ ده تر څو دوی له سیمې څخه کډې وکړي، خو ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او نسي کولای چې په دومره لنډه موده کې خپلې کډې بار کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا د زیارت په ورځ جاری شوی خبر پاڼې تر مخه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان اپریشن کې د اته ازبک ترهګرو په شمول نور دریش وسلوال وجلې شوې دي. بل پلو د شمالي وزیرستان نه د متاثرینو کړي بنو او نورو سیمو پلو را روانې دي او د انتظامیه لخوا کرفیو کې د نرمۍ نن درېمه او اخري ورځ ده او نن د تخیل سیمې خلک له خپلې سیمې کډه کوي. دا زګون کې کيو په لوای چې د حکومت لخوا ورته وخت لګ ورکړی شوی دی او دوی نشي کولای چې په دغه لند وخت کې خپل کړي بهر کړي. نو بل پلو د دوی دو بچو تعلیمونه هم خراب شول او دوی سره ډیر فکر دی. د لړکی لبنو څخه رشید نوم یو طالب علم مشال ریډیو ته وی چې د 12 جمعات پرچی ورکولې چې اپریشن شروع کړي شو او دغه امتحان یې پنیمه کې پاتې شو.
افغانستان
صاحب نور هم پدی اړه مشال ریډیو تا اوه
زه فسیر کې څه وکوم شمالي وزیرستان کې کله مې راغله دا باندې ته میر ته د اپریشن په وجه سره مې ډېر تعلیم را فزکا چې د میټریک او د نه ټرینټان دی یو یو چپټر یې هم نه دی ویلې دا داس ګوز دی بس په پرې روان اکثر خلک نه پاتې شو دې وایي چې کرفی به لګولې وا دې وایي نه خلک نه په پرې پاتې شو ډېر برباد شول خلک.
د میرلی سر تعلق لرونکو یو تن مشال ریډیو تا وایي چې کاروبار یې هم تبا شو او اوس ورلا سبن نورزی چې څنګه خپل کډه را بهر کړی.
مناسب نوم دی میرلی تحصیل سره تعلق لر په بازار شې دکاندار او په دا بمبار شې مودي کون ولګه دا سامان می کړتل کورنا یو ور د 15-20 لکه سامان دی اته کېر شر نه پته دی پکېر شه د نر کین سامان دی پته شو دی او ستری کا نشته راستله پکور چې حکومت نشته تنزیو ته دا کین ټیم دی پدا شو خلک ساری نه شروع وسه او سامان خو ډیر رړته.
کله چې مشال ریډیو په خبر کې د قبایلی سیمه لپاره د افات د نظم ادارې اف ډی ایم ای د یو چارواکي نه پدی اړه پختل نو هغه وی چې لومړی دا متاثر دوی زی زی تا ورسوی نو د صحت په ګډون د تعلیم بندوبست به یې هم وکړي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستان وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال افغانستان د خپلې خوا د هر ډول مرستې باور ورکړی دی. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسلیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه چې پاړې نور حال اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم یو وار بیا د پاکستان هغه اعظم تکرار کو چې خپل خوره باد افغانستان په ګډون د هیڅ په ضد استعمال ته نه پریږدي او همداراز د افغانستان نه تم کوي چې له هغه خوا به د پاکستان په ضد څه قسمه کاروایی نه کیږي. د ویاندې په وینا په دې معاملې وخت په وخت د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ خبري کیږي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد روان پوځي اپریشن کې د افغانستان د مرستې په حق لاد تسنیم اسلم
د افغانستان چارواکو موږ ته د خپلې خوا د مرستو باور را کړی دی. اوس هغوی کم قسمه مرستې کوي دا خو به په میدان وي او پاکستانی پوځ به په دغه اړه ښه جواب ورکولی شي، خو په سیاسي توګه چې کومې رابطې شوي دي هغې کې د افغانستان چارواکو ته ویل شوي دي چې موجوده حالاتو کې د پولو د ښه انتظام ډېر ضرورت دی او دا خبره په پوځي کچ هم شوې ده چې بل اړخ ته هم برابر ګامونه پورته کړی شي چې دا شان یو ترهګر هم ونه
د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان افغانستان خپلمنځي مرستې څومره ضروری وي په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپوه خبریال حسن خان نه تپوس کو نو دوی
بنیادي خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دین الله سوباسي چې کوم روانکاري په افغانستان کې روانې کوي د هغوی سره کومک هغوی له پزمکې کې ځای ورکول هغوی له څه قسمه هغوی سره امداد کول دغه شانت افغانستان به هم د الله سوباسي کوم خلک په پاکستان کې روانې کوي هغوی که په هره سیمه د هر چا خلاف چې د هغوی خلاف هلته کاروایی کېږي الله به دا کار کېږي کنی د ډیورنډ کرخه د شپږ اوو لسیزو راسې په دې باندې دا ډسټربنس دی دا ډسټربنس به رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته نو د دې د وجې نه دواړو له کوآپریشن په کار دی چې د دواړو ملکونو د عوامو د اولسونو په فایده کې.
خپلو خبرو کې ویاندې یو وار بیا د ډرون حملو غندنه وکړه او وی ویل چې دا معامله په ملګري ملتونو کې هم راپورته کړې شوې ده او دا تاثر بیخي غلط دی چې ګنې ډرون حملې د پاکستان په خوخه یا وینا کیږي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه ځایي اوسیدونکو مطمئن نه ښکاري. د مومند، باجوړ، خیبر او شمالي وزیرستان اوسیدونکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پوځي عملیاتو مثبت نتیجې نه دي ورکړي. که څه هم پوځ د مختلفو ځایونو د کنټرول ترلاسه کولو ادعا کوي، خو د خلکو په وینا امن نه دی پر ځای شوی. زموږ همکار ګلایاز راپور لري.
په قبایلي سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي. په دې فوجي کاروایانو کې د پاکستان فوج په وینا د هغو زیاترو قبایلي سیمو چې وسلوالو پرې قبضه کړې وه د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. په دې رسو کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا فوجي کاروایانې پیل کړل چې د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR په خبره په لسګونه مقامي او بهرني وسلوال یې وژلې دي. په ټولو قبایلي جنسو کې فوجي کاروایانې ترسره شوې دي، خو قبایلي ولس ته د دغو عملیاتو څه ګټې رسېدلې او آیا دا په رښتیا د ترهګرۍ ضد جګړه ده؟ هم دغه پښتانه د باجوړ جنسي ملک ګلزاده داسې جوابوي. په مومندو کې هم وخت په وخت د وسلوالو پر ضد فوجي کاروایانې کېږي، خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې دوی اوس هم در په در ګرځي چې د کرفیو له وجې سختو ستونزو سره مخ دي. د مومندو حاجي رسول خان د فوج کاروایانو په اړه دا نظر لري.
ډېر کاروایان اوس په خوار ځایونو په قبایل کې مطمئن نه دي، ځکه څه نتیجه راونه وتله پیښ شوې. زمونږ د داخله ډېر مطمئن نه، ځکه هله سړی دغه شي چې یو شی وشي او هغې امن ناشتې او شپونې ډېر وښودل شي هغه ځای ته خل لاړ شي. خبرې کېږي خو پټې دي، ټولې میډیا نه ځي، دغه نه ځي، بل مونږ اوس هم در په در یو.
همداشان په شمالي وزیرستان کې هم له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي کمپاین له وجې خلک بېکوره شوي. د دغه سیمې خبریال صف در حیات داوړ وایي چې د سیمې خلک د جنگ نه نور تنګ شوي دي او څه نتیجې هم نه دي رابرسېره کړي.
خلک د حکومت نه دومره زیاته ګیله ده چې آیا دا ورځنه کټه بور کړي وي، ورځنه مونږ راو او ورځنه مونږ باندې دا بمباریان او دا پرشنه او دا کرفیو له دوی او دلته علاقه یا د لسو کلونه تېر کلونه نه کلیئر کېږي، نو آیا دا څنګه پرشنه دي؟ دا مقصد څه دی؟ دا کې د دې او مخکې انجام به څه وي؟ دا دې صرف او صرف دا مقصد دي تر اوسه پورې چې څومره پرشنه دي چې د قبایلي ولس
همدارس. د خیبر جنسی په باړه کې څلور کاله پر لپسې کرفیو لګول شوی و، خو د ځایي اوسیدونکو په وینا د کرفیو ختمولو وروسته هم امن پر ځای نه شو. د خیبر باړې اوسیدونکي او خبریال فاروق افریدی وای چې فوجي کاروایانو کې ترهګر د لمنځه نه دي تللي.
کم د سیکورټی فورسز والا دي دا اون سره موږ هر کس مرسته او تاون ته تیاری ور سره کوي، خو د بیا پرشن صاحب په تیم خولي دا مطلب چې اوس پرشن شروع دي، دا پرشن د هغه د تیم اندازه باندې ځکنه.
قبایلی ولس په دې اندي کې چې فوجي عملیاتو مقصد ځمکه ترلاسه کول وي، نو فوج دا کار تر سره کړی دي، خو تر سوچ د امن خبره ده، نو په دغه سیمو کې امن نه دی راغلی.
ګلازو چې په پاکستان د پاکستاني فوج له خوا په قبایلی سیمو کې د عملیاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. پرونه وخت په خوست کې د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د یوې خبري ناستې د لارې وویل چې حکومت به د هغو قبایلي سیمو د کډوالو سره پوره مرسته وکړي چې د پولې د پورې غاړې څخه د روسي عملیاتو او بمباریو د لاسه ورکړه شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې په ترکیب کې د قومونو او سرحدونو چار وزیر محمد اکرم خپلواک، د کډوالو چار وزیر جماهر انوری او د بیلابیلو وزارتونو یو شمېر مسؤلین هم ورسره ملول، د خوست د میلمستون په ودانۍ کې د وی خبري ناست د لارې هغو کډوالو سره د پوره مرستو د کولو ژمنه وکړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه په دې وروستۍ اونۍ کې راکړه شوي او د مهال د خوست په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې اوسیږي. د خوست د ولایتي ادارې د مسؤلینو د ورستیو ارقامو له مخې خوست ته د راغلو کډوالو شمیر تر لسو زرو اوخته او د مرستو د ښه تنظیم لپاره کډوالو ته د ګربز او د بوریخیرو په سیمه کې یو کیمپ یا پنغالی هم جوړ شوی دی. په یاده خبرې ناسته کې د قومونو او سرحدونو چار وزیر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې افغان حکومت ژمن دی کډوالو سره تر هغه چې په قبایلي سیمو کې حالات سمیږي د دوی د اوسېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا تعهد د افغانستان اسلامي جمهوریت سپاري چې ټول وسه او توان به د دوی لپاره دلته د آرام ژوند او تر سوچ دی دلته وسیګي تر سوچ په خپل سیمو کې امنیت راځي د وسیدو لپاره هر ډول شرایط آماده کوي او د دې لپاره هم قومونه هم ولسونه هم د افغانستان حکومت متحد ده.
د قومونو او سرحدونو چار وزیر په خپل خبرو کې د قبایلی سیمو څخه د راغلو کډوالو سره د خوځ د خلکو او قومونو د مرستو لپاره قدردانی وکړه او وی غوښتل چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره د په ګډه خپل امکانات لکړوالو نسپموي.
هیله مو د ټولو دوستانو څخه داده د خوص د محترم قومونو څخه داده چې تر اوسه پورې په دې اړوند باندې قرباني ورکړې ده چې هغه د کرخې ای خوانه راغلي دي د شمالي وزیرستانه د جنوبي وزیرستانه او د نورو منطقو نه هر هغه څه چې د دې په امکاناتو کې وي هر هغه څه دی په وس کې وي د حکومت سره په ګډه د نړیوالې موسسات سره په ګډه باندې تر څو چې دوی سره مرسته او کومک او همکاری وکړو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل چې په دې وروستیو کې خوست ته د مهاجرینو لړۍ تیزه شوې ده خو کډوالو سره د مرستو بهیر ښه تنظیم شوی او لازم مرستې ورته رسیدلی دي. خوست والی د ځایي ادارې سره شته امکانات لګیات کړل او د وزیرانو یو غوښتل چې مرکزی حکومت او د کډوالو په چارو کې نړیوال مرستندویان دي خپلې مرستې ډیرې کړي.
د دوو ورځو راپدې خو د کډوالو شمیر به حد زیات شوی تقریبا شاوخوا لس زره کورنۍ ته کډوال رسیدي دا د لکړو په منطقه کې د تړنۍ پولیسوالۍ کې د ګربز پولیسوالۍ کې د سپیر پولیسوالۍ کې د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالۍ کې او خپل مرکز کې ځینې ځایونو کې د کډوالو شتون شته. تر اوسه پورې چې مرستې هغوی ته رسیدلې یعنی کې 15,200 ماشومانو ته واکسینونه ورته ورکول شوي. خوشبختانه نن د 500 کورو لپاره خوراکي مواد هم ورسېدل چې هغه هم په هغه ځای کې دا کمیسون دلاره هغه ته پرتوځي کی
د یادونه ورده د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمېر قبایلی سیمو کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو له کبله هر ورځ په ګڼ شمېر کې کورنۍ خوست راوړي او د یاد ولایت په بیلابیل سیمو کې استوګ نه اختیاروي.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کډوال مجبوري کډی کوي نن د کډوالو نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځ مقصد د کډوالو د حقونو دفاع او له دوی سره لازمه مرسته کول دي. د دې ورځ په مناسبت د مشال رادیو خبریال زلاند یوسف سید د خیبر پښتونخوا په صوابو یو مردان کې د افغان کډوالو کیمپون ته ورغلی او هلته لمیشتو کډوالو سره د دوی د ژوند په اړه خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ یو سپینګری سید علی خان دا وخت د مردان په کاګانو کې هم کې ژوند تیروي چې شاوخوا سلور دیرش کال وړاندې د خپل وطن څخه کډه کړې ده او د هغې وروستو د مسافرۍ په ژوند مجبور دی. دی وایي چې د کډوالۍ په ژوند کې ډېر سخت وختونه لیدلي او څو ځله یې بیرته د ستنېدو هڅې هم کړې دي خو د دوی د سیمې د امنیت وضع برابر نه ده.
مالونه وړه او کورونه ډک پاتې شو مونږ ته دغه شو د راووت ټینکونه راله او جازونه به داسې وو چې حساب یې نه نو دونه و چې باجول راته نږدې و نو باجول ته راووښت نه رېږي هیریږي ځکه نه چې د خپل کور او د خپل پټي ژوند دا خو بیل ژوند دی د مسافرۍ به څه ژوند دي او څه به کاري.
کاګانو کیم کې میشت د کاپیسا ولایت تګاب سیمې یو ځوان انجینیر انوار الله مخلص وینا ده چې پاکستان کې زیږیدلی دلته یې خاپوړي کړي او هم دلته یې زده کړې ترلاسه کړي دي خو خپل وطن سره په مینه کې هیڅ کمی نه مومي
او خواهش مې دا وي چې کله به واپس خپل وطن ته راستانه شو او خاص کر نورو ملکونو ته چې وګورم څنګه چې د هغوی قانون دی د هر یو اوسیدونکي حق ادا کوینو فزله کې مې د خوښیات راپورته شي چې کاش کې هم افغانستان د سیو حد ته ورسیږي چې د خپل دی غمخوار ولس راټول کې او خدمت وکړي. موږ په خپل وطن کې اوسېږو ځکه چې خپل وطن دی انسان پہچان دی.
د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ محمد اګل چې د ثوابې په فضل کیم کې کډوال دی او د ثوابې برکی او فضل کیم په نو د عالی شورا مشر کوي وایي چې د مسافرۍ په ژوند کې خوشحالي د دوی مجبوری ده ځکه چې افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو ته هلته اسانتیاوي نه ورکول کیږي.
موږ د کډوالو ورځ کال په کال باندې افغان مهاجرینو کډوالو د نړیوالو او عالمی ورځ د مونږ کال په کال باندې لمانځو. خپل وطن خو خیر بیا خپل وطني خو افسوس دا سره د خپل وطن نسې خپاسې نو بده بس کوي چې خپل وطن کې د مهاجر ته لسره څوک د سړي په حیثیت لسه ګوري نو وسره لسره د مهاجر تر نه نه پورې ورکه چاندړ وایي چې تاسو پوس کړئ او نو څوک دا وایي چې مهاجر ته مشکل لري نو څوک دا وایي باقاعده الټه دا وایي چې مهاجر ماته یو مسله ده.
د خیبر پښتونخوا او فاټا د افغان کډوالو د چارو رئیس ډاکټر الوزی غازی وایي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا فاټا کې لس لاکه 1,200 رجسٹرډ افغان کډوال او شاوخوا 400,000 غیر رجسٹرډ کډوال میشتي. نو موړي څخه مو چې کله کله د دوی د دفتر لخوا کډوالو سره د کومک په اړه پختل نو د هغه وینا وا
نو موږ داسې کوشش کوو چې په ډیر عزت باندې د خپل مهاجرین د امکاناتو سره برابر مخپل وطن ته دوی ته عودت ورکړو. څوک چې راجستر شوی دی کارت ولري هغه باید په دغه سې 14 فارم اکټ کې چې تاسو پولیس د پاکستان دی سي هغه باید ونیول شي. هغه ځکه پېژندل شوی سړی دی موږ به د هغو د خلاصون لپاره کومکونه کوو. نورم موږ چې د دوی هر څه مشکل وي مشکل ته غاړی دو ورسو پوښتنه کوو.
1909 کال کې د روسي پوځونو افغانستان ته داخلېدو او د هغې وروستو 1902 کال کې پیلېدونکي خپل میندي جنګونو 1908 کې د طالبانو د رژیم او 2001 کال کې د طالبانو په ضد د امریکې د جنگ له وجې په میلیونونو افغانان نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي او د پاکستان حکومت د شمیرې تر مخه اوس هم 15 لاکه رجسټرډ او شاوخوا 10 لاکه غیر رجسټرډ افغان کډوال پاکستان کې میشت دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوزو د خیبر پښتونخوا د هنګو پر لور په ځله هنګو کې په دا وروستي کې پر استادانو تر بریدونو وروسته د استادانو تنظیم غوښتنه کړې ده چې د تعلیم محکمه د ژر تر ژره د ښځینه استادانو بدلی خپلو علاقو ته وکړي ځکه چې دوی خپل دنده په ډیر مشکله او یره کې ترسره کوي. نور حال طارق اورګزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې پر استادانو بریدونه د کېدو وروسته متحده محاز اساتذه په نامه د استادانو تنظیم غوښتنه کړې ده چې تعلیم محکمه دې زر تر زره د زنانو استادانو بدلی خپلو علاقو ته وکړي ځکه چې دوی خپله ډیوټي په ډېره مشکله او په یره کې کوي. د تنظیم مشر عظمت حسین منګش مشال لډیو د ویل چې په سیمه کې د 40 نه زیاتې استادان دي چې هغوی له خپلو علاقو نه بهر په نورو سیمو کې ډیوټي په کولو مجبور دي. نوموړی وایي چې په دې کې تر 25 پورې استادان هغه دي کوم چې اوس برتی شوي ده او زیات ویچ دوی هم له خطر سره مخامخ دي.
کمشنر کوهارد دا آرډر وکړو چې را اهلی تشی تخته ولا پوکې تعینات شي او اهلی سنت تخته ولا پوکې تعینات شي. نرینا اساتذه خپل ولا پوکې تعینات کړی دي او د زنانه یې یاتري شي دي. مدا مطالبه د متحده مهاد اساتذه طرف نه د ټول زنانه اساتذه دا فورن خپل ولا پوکې تعینات شي.
مونږ چې کله په سیمه کې ډیسټریک ایجوکیشن افسر فرزانه بیگم سره په دې اړه خبرې وکړې نو مشال رډیو ته صدا سیکیورٹی صورتحال پوجا د استادانو بدلیانه اوکړي چې بده کې د دوی هم وشوي. کمو زنانه استادانو بدلی نه دي شوی نو هغه په دفتر کې مونږ سره درخواستونه جمع کړي مونږ به د هغوی هم بدلی خپل علاقو ته وکړو. میاش په 14 په کچ بانډا سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا د برید له امله د ګلباغ کلی سرکاري سکول دوه استادان مړ شوي وو. د استادانو تنظیم مشر عظمت حسین بنګش تر مخه په 13 میاشتو کې تر اوسه 10 استادان په وسله وال بریدونو کې مړ شوي دي. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
له پېښور زو د کوټې پر لور د بلوچستان حکومت پر ماښام د خواوشا 215 ارب روپۍ صوبایي بجټ اعلان کړی په کوم چې تر ټولو زیاته ونډه د تعلیم، صحت او امنیت څنګه تور کل سوې ده. په دیار نور حال له کوټې د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د اعلان سوی بجټ لمخې د امن او امان په بجټ کې 20% زیاتوالی ورسته دغه اوس 1.25 کروڑ روپۍ سو 233 میلیونه روپۍ امنیتی سرتیرو ته د جدید او معیاري وسلې اخیستلو لپاره د لوی لارو د ساتلو لپاره 200 میلیونه روپۍ او 163 میلیونه روپۍ امنیتی سرتیرو ته نوي آلاتو ساز او سامان اخیستلو ته ایښودل سوی دي. د ترګرې ښکار سرتیرو کورونی غړو امدادی رقم 600,000 څخه پورته سوی او 300,000 روپۍ اعلان سوی. دغه شاندې ترقیاتی کارونو لپاره 50 ارب روپۍ او د تعلیمي ادارو د بهتری لپاره 200 میلیونه روپۍ ایښودل سوی دي. په بجټ کې 3925 نوکرۍ او د موجوده سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشن کې 10% زیاتوب اعلان سوی دي. په دغه اړه د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مصر او په صوبایي حکومت کې د خبر محکمه وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا بجټ د صوبې د تاریخ داسې بجټ سو چې په اول سر کې امن و امان دی، تعلیم دی، هیلت دی او پیداواری جو کوم مداتی د دې شیان د پاره زیات بجټ مخصص کړ او خصوصا هغه ډیپارټمنټ لکه شو د خا په پیداوار کې اضافه کیږي او د پیداواری اضافه په نتیجه کې د روزګاری او ګرانی ختم کیږي. هغه میکو ته موږ ته تلجی تعول وار وکړی ده. نو زموږ د بجټ چې دا د عوامي مفاداتو مطابق بجټ و.
په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي او صوبایي مصر عبدالرشید ناصر د بلوچستان حکومت اعلان شوی بجټ په اړه وایي
عوامی نیشنل پارٹی دا خواب مکیل گنو دا سچین دو غسپین دا سچین دی دلتا دا موجودہ کم حکومت چیزی دا خالی دا خبر رو تغا دا پوری دا خی عملیت سا ایس اکزاماتم دی ملی پیر دی بجیت پاولا بانگیم زب اخبار تا دا کچی دی سپیشکیشن خبر بار بار کئی زب اخبار شار کی دنن پا نمو دا خلیش پا پلانی گلی کی و پلانی کلی کی دا چیز کلان سا دا انجون اگر چی یو ام پایو کی واشروم باترومان لانستا نجونو بس خدانو کې که نوکری اعلان شوی دي زموږ مطالبه ده موږ دا وایو که نوکری اعلان کېږي هغه د ملت مطابق انسانان ته ورسېږي.
یاد دې وي د بلوچستان په حکومت کې د خزانې محکمې سلاکار میر خالد لانګو د تیری پنځشنبې په ماښام د بلوچستان حکومت پر 215 اربه یو اویا کروڑه او 150 روپۍ مشتمل صوبایي بجټ اعلان کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري چې تاسو یې د مشال رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري. پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال افغانستان دوی ته د هر ډول مرستې باور ورکړی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګي برید دوه تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي. دا پېښه د پنځشنبې په ماښام هغه مهال شوې چې د پېښور په اديزي سیمه کې د امن لشکر د مشر فرمان الله خان پر کور ځانمرګي برید شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره سو خلکو لپاره د انتظاماتو او په صوبه کې د امن لپاره د ټولګوندیز غونډې پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیراله له دفتر څخه نن خبره سوی خبر پاڼه لیکي چې دا پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په سلام مشوره سوی ده. امریکا په پاکستان کې د هغو سیمو لپاره د 980,000 ډالر مرستې اعلان کړې دي چې افغان کډوال پکې وسیږي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د جمعې په ورځ په خیو خبر پاڼه کې وویل چې دا اعلان د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمیر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق او لیوانت اسلامي ریاست نومې وسلوالې ډلې د عراق په لویدیځ او شمالي برخو کې لوی پراخ ځایونه نیولې دي. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼې کې د خبرو سو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ لخوا د ترهګرو پر ضد ځمکني عملیات روان دي او تر دې دمه پکې یو شمېر ترهګر وجلې شوي او د 2% پټنځایونه تباه کړې شوي دي. د ادارې په وینا چې د ملک حالات او د ترهګرۍ پیښې تر دې راورسېدي چې حکومت او پوځ د ملک د سلامتۍ او بقا لپاره د اپریشن په فیصله باندې مجبور شول، ځکه چې حکومت لومړی مذاکراتو ته ترجیح ورکوله خو چې کله ورته معلومه شوه د مذاکراتو نه سپلاس نه ورځي نو اپریشن یې ضروري وګڼو. ادارې وړاندې لیکي شمالي وزیرستان کې یو شمېر ازبک ترهګر هم موجود دي، نو پکار ده چې پوځ ضرب عذب اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسوي او د دغه خلکو صفایا وکړي. نو په داسې صورتحال کې حکومت له هم اولس له هم پکار دي چې د پوځ پشا ودرېږي. ادارې زیاتوي چې د ملک په ټولو سیاسي او مذهبي ټولو باندې هم د لویې ذمہ باوري پریوزی چې هغوی د خپل مفاداتو نه پرته د ملک مفادات په نظر کې وساتي او د حکومت او پوز ملاتړ وکړي چې دارنګ دا اپریشن په کامیابی سره سرته ورسی او امن پزای شي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پولیټیکل انتظامیه درې ورځو د پاره کرفیو کې نرمي کړې ده او خلکو ته یې د سیمې نه د وتو ویلې دي. خو د علاقې خلک وایي چې درې ورځې ډېرې لګې دي او دې دوران د دوی وتل ممکن نه دي. ادارېز زیاتوي چې د گورنر په خصوصي دلچسپۍ وفاقي حکومت د بې کوره شوي خلکو د پاره 50 کروڑ روپۍ جاری کړي دي. دا شان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي هر کور ته به 1000 روپۍ میاشت هم ورکولی شي. خو د هر قسمه حکومتي دعوو او وسانو باوجود تر اوسه بنو ته یوه کورنۍ راغلې ده او په مجموعي توګه به خوشا 1000 خلک صوبې ته راغلي وي. دریه مخکې لیکي چې چونکې قبایلي سیمه د وفاق حکومت د واک لاندې ده نو ځکه د دوی هر قسمه ذمېواري په وفاقي حکومت ته. خو د قبایلي رونو خویندو په حیث د صوبې د خلکو فرض دی چې د دې میلمنو په سم جوړ میلمستیا وکړي او بل دا چې دوی د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره قرباني ورکړي دي. نو ځکه په کار ده چې د خلکو ته څه قسمه تکلیف ونه رسي او د دې هر قسمه مرستې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انټرنیشنل نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خبریالان صحافتي اصولو او اقدارو ته پاملرنه نه کوي چې له وجې کله دوی د خطر سره مخامخ کیږي او کله بیا د رایې د اظهار له حد څخه تجاوز کوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې کامیاب ولسمشر انتخابات ترسره کېدل او په سیاست کې د جنگ سالارانو ګډون څرګندوي چې په دې هیواد کې وسوال طالبان بیا واک نشي ترلاسه کولای. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې یو مقاله خپره شوې لیکي د هیواد کې ځینې صحافیان خپلو مسلکي اخلاقیاتو او ذمهواریو ته پام نه کوي او د یو بل خلاف د شخصي بغض له وجې تر هر حد نه اخته غورځيږي. دا راز د خبریالانو په برادرۍ کې د نظم و ضبط د دې کمی له وجې د نوي کول په هغه ځوانانو کې مایوسي پیدا شوې چې په مستقله توګه صحافت خپله پیشه جوړول غواړي. سینیئر خبریال او د یو بی ټلویزیونی خبرونې کوربا کامران خان د نیوز انټرنیشنل تویلی د خبریالانو رویه د عام ټولنې د رویې نه مختلف نه ده. د نوموړي په وینا له بده مرغه پاکستانی خبریالان هم د دې قوم په سیر وشل شوې دي. خلک خپل ذاتی ایجنډې پر مخ بیایي او د رسنیو اخلاقیات یې شاته غورځولې دي. خو بیا هم یو شمېر خبریالان داسې شته چې د شخصي ګټو نه بالا تر سوچ کوي او دا راز خپلو اوریدونکو او کتونکو ته د متوازن نظر د رسولو هڅه کوي. د یادې ورځپاڼې سره د اتحاد ایبان او نظم و ضبط په حواله خبرو کې کامران خان او رحمان اظهر وویل که څه هم په میډیا کې ځینې خلک په بدو روایاتو روان دي خو بیا هم داسې خبریالان شته چې اعلی صحافتي اقدارو باندې عمل کوي او دغه ډیره د امید خبره ده. بلخوا خبریال وقاص رفیق وای پاکستان کې د رائے د اظهار معاملہ ډیره غیر واضحه ده چې لوجی الکترونیک میډیا کله د خطر سره مخ کیږي او کله د خپل حد نه تجاوز وکړي. دا راز ورسپانه د جواد احمد صدیقی د خلیلکی میډیا د یو بل نه د وړاندې کېدو په مقابله کې بوخت ده او ډیر کم خلک د صحافتي اصول او اقدارو پاملرنه کوي چې له وجې تعمیري تنقید او خپل اصلاح کول ډیر کم ترسترګو کېږي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د روان میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو په کامیابی سره ترسره شو چې په نتیجه کې به یې د دغه هیواد په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب ولسمشر نه واک بل منتخب ولسمشر ته منتقل کېدل ممکن شي. د مجلې په وینا که څه هم افغانستان کې یو شمېر ستونزې رامنځته کېدل امکان لري خو د دې باوجود د امید نخې هم تر سترګو کېږي. مثلا د دې هیواد زیاتره پخوانی جنگ سالارانو دا مهال سیاست او کاروبارونو کې برخه اخیستل شروع کړې دي او د لپاره بغواړي چې په هیواد کې سوله او ثبات قائم وي. د دې نه علاوه د جنگ سالارانو د طالبانو واکمنی هم لیدلې نو ځکه به هڅه کوي چې هغوی بیا واک ترلاسه نکړي. بل لخته زیاتره افغان ولس وسلوال طالبان نه خوښوي. د دې نه علاوه افغانستان سباندې د دریو لسیزو راهیسې د بدامنۍ سره مخ دی نو د دې معنی دا ده چې خواوشا هر تن وسله لري او د خپل وطن دفاع کولی شي. نو د هر سطح په کتو سره ډیر کم امکان دی چې په افغانستان کې د عراق په څیر وسلوال بریا ترلاسه کړي.
منور شاو چې د سیمې پاړه په نړیوال ورسپانو کې د خبرو مقالو مهم ټکی تاسو ته ورول. واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستاني پوسټ د پیسو عملیاتو پاړه ولیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندې سوي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې خپلې تګلارې ته له نوې سره کتنه وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې راغلي کلونه وشول چې کتونکو د پاکستان پر حکومت او همداراز پر پوز په دغه هیواد کې د موجودو ترهګرو پر ضد د سخت اقدام نه کولو لپاره نیوکې کولې. دا خبره څرګنده ده چې پاکستانی طالبانو په تیر وختو کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI په شمول د پاکستانی اسټابلیشمنت په ځینو برخو کې خپل ملاتړي خلک درلودل. پروسه کال د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی جوړ شوی ولسی حکومت په داسې حال کې چې له یو شمېر کورنۍ او ننګونو سره مخامخ وو له طالب مشرانو سره د امن خبرو پیلولو پریکړه وکړه، خو له لیکنې سره سم دغه عمل هیڅ مثبت نتیجه ور نه کړه. لیکنه زیاتوي د پاکستاني او طالبانو په ډله کې یو شمېر وړې ترهګرې ډلې شامل دي. د پاکستانی پوځ اوسنی عملیات زیاتره د هغو بهرنیو ترهګرو پر خلاف دي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې ډېر دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د حکومت اپوزیشن ګوندونو لکه د عمران خان تحریک انصاف هم د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د اوسنیو عملیاتو ملاتړ کړی دی. د امریکا ډرون الوتکو تیر اونۍ له یوې اوږدې وقفې وروسته په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې وسلوال په نخښه کړل. لیکنه کاږي یا د ډله د پاک افغان پولې دواړو غاړو ته یاغي او جنایتي فعالیتونه کوي چې په اړه ویل کېږي له ISI سره نږدې اړیکې لري. لیکنه وایي دا جوته نه ده چې د پاکستان پوځ به د شمالي وزیرستان پر روانو عملیاتو کې د حقانی ډلې پر ضد هم اقدام وکړي او که څنګه. په لیکنه کې د پاکستانی طالبانو د یو بیان وروسته وینا راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان د حکومت او په دغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو پر ضد به خپل جګړه نوره هم پسې وغځوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې د پاکستانی پوځ د یو مشر چارواکي یو خبره هم راغستل شوې چې رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي ممکن په قبایلي سیمو کې زموږ بریا د پنجاب په میدانونو کې زموږ په ماته بدل شي. په همدې لیکنه کې بیا د یو پاکستانی لیکوال بابر ستار په حواله ویل شوي کله چې په یو هیواد کې ریاستي ادارې او هم غیر ریاستي عناصر د خپلو کړنو د مشروعیت لپاره له مذهبه کار اخلي نو نتیجه هم دغسې تباهي او بربادي وي لکه پاکستانی ټولنه چې ورسره دا مهال مخامخ ده. د لیکنې تر مخه دا مهال چې امریکا له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، پاکستان ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی چې خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته له نوي سره کتنه وکړي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د خوراک نړیوالې ادارې وایي چې په پاکستان کې 85% خلک له غذایی کمی سره مخامخ دي. دا ادارې وایي چې په پاکستان کې خوراک موجود دي خو د لوړو بیو له کبله د خلکو لاسرسي ورته ګران دي. بل خو د کرنیز چارو کارپوهان وایي چې تر څو پر حکومت د پیداوار منصفانه تقسیم نه وي کړی نو د غذایی کمی مسله به موجوده وي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فود پروګرام د معلوماتو تر مخه چې د پاکستان تقریبا نیمه آبادی د غذایی کمی ښکار ده. اسلام آباد کې د یادې ادارې ویان امجد جمال مشالیډیو ته وویل چې د خوراک نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې او فود او ریسرچ وزارت په مرسته دوی د غذایی کمی په اړه یو راپور تیار کړی دی چې د دغه راپور تر مخه پاکستان کې 85% خلک د غذایی کمی ښکار دي. دی وایي د غذایی کمی په اړه دوی د خپل راپورټ مسوده پاکستان حکومت ته لیږلې ده.
د پیداوار مسله نشته، پاکستان کې د ضرورت مطابق بلکې د ضرورت نه زیات پیداوار موجود دی، خو په مارکیټ کې د نرخونو د کنټرول سره نظام نشته چې نرخونه قابو کړی شي. په مارکیټ کې د خوراک شیان دستیاب دي خو په نرخونو یې قابو نه موندل کیږي، او کوم حساب سره چې ګرانی سیوا شوې ده نو د هغې په لحاظ د خلکو د اړین نه زیاتیږي، نو ځکه د مزدورۍ او ګرانۍ تر منځ فاصله نه پوره کیږي.
د مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې کال 2015 د سلسلې او پرله پسې نور افاتونو لکه خشکسالی، سیلابونو او د خلکو د خپلو علاقو نه پکړه کېدو هم د یو عام تند اخستو وس متاثر کړی دی. هم په دې لړکی د زراعتو د شعبې یو کارپوه ډاکټر سادو رحمان مشالیډیو ته وویل چې حکومت سخت کال د مجموعي پیداوار نه زیات هدف حاصل کړی دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې څو پورې دوی د یو نظام تر لاندې منصفانه تقسیم نه وي کړی نو د غذایی کمی دا مسله نشي هواری دی. دی وایي
دا غټ فرق ورته ولې نه ورته کوم چې زمونږ مطلب چې زمونږ کوم ضرورت
پاتې بیا ځکه خو پوره کېږي نه دا که سمګلنګ کېږي یا مطلب دا چې نور اخوا دې خوا ځي نو دا ټول دا فیکټرز پکې شته چې داسې یو پراپر پلاننګ غواړي چې هغه پلاننګ په بنیاد باندې هغه سړی لګه حکومت پیداوار یو هدف ځان ته مقرره او هغه هدف مطلب حاصل کړي نو پکار ده چې هغه هدف چې حاصل شو پکار ده چې هغه زمیندار ته یا ټول عوام چې دي زموږ مطلب غنم خو داسې فضل دی چې غریب دی او کمالدار دی هغه غنم روټۍ خوري نو دا غنم پکار دی چې دا هغه زمیندار ته موږ عوامو ته یا زموږ مارکیټ ته پکار ده چې داسې ځونه اویلیبل وي.
د ذکر ده د روانې میاشتې په 2 جون یو پریس کانفرنس کې اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت د خزانې وزیر اسحاق ډار هم ویلي وو چې د پاکستان 50% آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمول خبره وروستۍ نه ده. رنگین داتفر سپانتا له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته مشخص شي. په دې اړه زموږ همکار فریبا ظاهر راپور لري.
کابل او واشنگتن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د راتلونکو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. په امریکا کې یو شمېر سناتوران د افغانستان د راتلونکو وضعیت په اړه اندېښنه لري او د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د مهالوېش ټاکل د دوړو هیوادونو په ګټن نه بولي. خو په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر کمول وروستۍ خبره او پریکړه نه ده. رنگین د تفرس پنتال ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د هغو امریکایي ځواکونو شمیر چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتېږي د دغه واده امنیتی وضعیت لمخي تعینېږي. شغل سپنتا د افغانستان لراتلونکو ولسمشر څخه هم غوښتي چې امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځان رو نکړي او هغه د افغانستان په ګټه بولي.
میتونم بنوان یک شهروند
بکړم. دوی کولی سم د یو وګړي په توګه د افغانستان راتلونکو حکومت د مشوره ورکړم چې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کول به زموږ ډېر ستونزې هوارې کړي. زموږ په امنیتي او دفاعي سیاست کې له نړۍ سره زموږ د همکارۍ په بڼه کې او د افغانستان د ملکي او پوځي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې به ډېر شوالې راولي. که زه دا اجازه ولرم چې د یو وګړي په توګه مشوره ورکړم نو زه وایم چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي وو چې وروسته له هغه چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې امریکایي سرتیري په بشپړ ډول افغانستان پرېږدي د دوی لپاره داسې اندېښنې پیدا شوي چې شاید د دوی لاسته راوړنې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په نتیجه کې زیانمنې شي. د 2014 کال له پایله د داعش ډلې په عراق کې ډېر پوځي پرمختګونه درلودل او د دغه هیواد په شمال کې ډېر ښارونه لاندې کړه. مچ مکونل چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو استازی دی په سپینه ماڼۍ کې په یوه خصوصي لیدنه کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال وېش د ټاکلو په تړاو پر ولسمشر اوباما فشار راوړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیمز ډوبنز بیا وایي چې عراق او افغانستان د مقایسې وړ نه دي او په وینا یې د دوړو ودونو وضعیتونه له یو بل سره توپیر لري.
افغانستان عراق نه دی. په افغانستان کې موږ په برعکس حالت کې یو. د دوړو هیوادونو وضعیت متفاوت دی. په عراق کې خلک موږ نه غواړي او حتی یو عراقي سیاستوال هم موږ له حضور نه ملاتړ ونه کړ. خو په افغانستان کې ډیری خلک زموږ خوشتون کړي او دغه هیواد دولسمشي هر کاندید ویل دي چې له امریکا سره به دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک.
لدی سره سره د امریکا د کانګرس د ډیرو غړو قناعت نه دی حاصل شوی. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینانديز چې د دیموکرات ګوند استازی دی وایي چې دغه مهالویش په وسلوال مخالفین لا پیاوړي کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار وباسي. سناتور جان مکین بیا وړاندوینه کوي چې د طالبانو نوې جوړښت به د عراق د داعش ډلې په څیر افغانستان تهدید کړي. د مهالویش لمخې ټاکل شوی له هغو 1500 امریکایي سرتیرو څخه چې په افغانستان کې اوس پاتې دي شاوخوا 1000 دروان کال تر پای له هیواده وځي. پاتې 1000 سرتیرو به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه وځي. خو د امریکا د سنا مجلس ډیری استازي د اندېښنو په شوډلو سره غواړي امریکا پر دغه پریکړه بیا غور وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. امریکایي مجلې فارم پالیسی په مقاله کې په افغانستان کې د میرمنو پر حقونو بحث کړی دی. مجله لیکي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په کمپاین کې د میرمنو حقونو ته درناوی د یو هڅونې په توګه کارول شوی دی. بوریوال کاکړ د دې مقاله غټ ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره ولاړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې په هیواد کې به د میرمنو د حقونو ساتنه کوي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو پر هغه قرارداد لاسلیک کړی چې تر سلو زیاتو میرمنو د دې لپاره تیار کړی وو چې په افغانستان کې د نارینه او ښځینه ترمنځ د برابرۍ غوښتنه یقیني کړي. مجله لیکي افغاني میرمنې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې په برکو کې له کورونو راووتې او خپلې رایې واچولې. مجله زیاتوي په داسې هیواد کې چې د ولس کره شمېره نه وي معلومه نو هلته دا په ګوته کول ګران کار دی چې بد څو کسان د رایې ورکولو عمر ته رسېدلي وي. فارن پالیسی لیکي دا حیرانوونکې وه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وویل چې 38% میرمنو خپلې رایې اچولې دي. مجله لیکي چې د طالبانو په دوره کې پر میرمنو بندیزونه او خو اوس د هیواد اساسي قانون میرمنو ته د حق ورکړی دی چې په انتخاباتو کې د خپل خوشي کاندید ته رای ورکړي. د طالبانو په دوره کې میرمنو ته د زده کړو ترلاسه کولو، کار کولو او له کور وتلو اجازه نه وه. اوان تر دې چې په کوڅو کې به پردې وهل کېدې هم چې ولې سپین پیزار په پښو کړی دی، کوم چې د طالبانو د جنډې رنګ و. خو د اساسي قانون له راتلو سره د میرمنو پر ضد تاوتریخوالی یو جرم وګڼل سو او هغوی ته تعلیم، کار او د صحت اسانتیاوې برابرې کړل سوې. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې میرمنې اوس نه یوازې خپل کاروبارونه کوي بلکې د هیواد ساتلو لپاره په امنیتي ځواکونو کې دندې هم ترسره کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د یو داسې رای ورکوونکي حال درکوو چې د خوست له تړنیو سره اړه لري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په شپه د خوست د تړنیو د ورژلي اوسېدونکي جواز خان اته کلن لور وفات شو، خو هغه د ټاکنو په ورځ ځکه په جماعت کې د خپل لور د مړینې اعلان ونه کړ چې د رای اچونې څخه کلیوال پاتې نسی. همدې واقعې ته په کتو سره د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور رالېږلې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
جواز خان د تڼۍ ولسوالۍ د ورژري په کلي کې اوسیږي. د ټاکنو په شپه د جواز خان اته کلنه لور دریم ګولې ته سخته ناروغي ولګېده. هغه ډیر ژر د زن کدن سلګیو ته ورلنډه کړه. پریکړه وشوه چې سبا سهار د اذانه وروسته د ورژري او د تڼیو د څلورو قومونو د کلیو په جوماتونو کې اعلان وشي چې د جواز خان لور وفات شوې ده. نو کله چې جواز دې خبرې ته متوجه شو نو عزیزانو ته یې په سخته وویل که چېرې د دې ټاکنو د ورځې په سهار د لور د مړینې اعلان وشي دوی سره به د مړي او ژوندي پالل پریږدي.
دا ورنا وریارینا دا جګ شول چې مقصد دا واقعیا خور پیښه شوه. در مې میڅه سکی مو ته و چې گئیستا د انتخابات ورېزدو دا خبره به دام را پټه وسوتای چې می ته سه کلا رائے وچوي په دا منګرنګ کې به په دا خپل کوم نه غاګ و. یا د ورنا ته و چې مقصد خو ستره جن کایو دا به میڅه د شارو خبره مو ته و چې دا غټه شارو خبره مو ته دا غد چې مقصد می چې نه رائے پتی شي.
جواز خان زکه د خلکو په خله لاس کې خود شي پټنۍ کې دا تړون دی چې د مړي پورز باندې کریوال د خلکو د خدمت کولو لپاره پاتې کیږي او د کلی به بهر نزی او کچا دا تړون مات کړ نو قوم ته به درنه ناغه ورکوي. جواز خان خپل اولادونو او میرمنې ته حوصله ورکړه چې ګورئ د دې هیواد د نجات لپاره د دریم ګولې په ویر تیګه کیږدئ، د خالق نه یې وزونه وغواړئ.
یو م خپل ودوه ته بریښی یو بل وړیکه اون ماشومون د وړکه و نیره مو کماله دا میکمه کابینا کوه که ښځه و که نر و دا میږي انتخاباتو ته روغلی.
جواز خان د غرمې تر دولسو بجو حوصله کوي، تر هغه منتظر پاتې کیږي چې د رای اچونې مرکز کې رای پاڼې ختمیږي. وروسته قرار قرار خپلوانو او عزیزانو ته وایي چې بیګای لور په حق رسیدلې ده، نو د هغه لپاره د قبر د کیندلو تابیا وکړي.
چې پونې خاتون شوې بیا دازي کړن کې وخت روغه غفر خان ته مو وایي چې وکومندان صاحب چې وو چې مو ته خدا سه وکیار پېښه شوې ده. مو د خلک ملانه مو ته ولا د خلک شوق منه مو ته وایي ځکه چې ډېر خلک دی چې یو کس وایي چې مقصد بل لیر مرادو میگ نچی نه تاون کوم پتش.
جواز خان مشهد رادیو ته وای لسیز کیږي چې کړیګو د سولې او یوالي ارمان جنیو، نو که د خپل هیواد خراتونکو او د ستونزو څخه د خلاصون لپاره دا قربانی هم نه ورکو نو بیا ورې زانونه افغان بولو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري په داسې حال کې چې په ګڼ شمیر هیوادونو کې ګرمۍ دي، د سخت ګرمۍ او د بارانونو د نشټوالي یا کموالي له وجې د موسمي دوانو په خرڅ کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د شبقدر څخه د پېښور پر لوی سړک پوری ځای پر ځای د هندوانو ډېری لګېدلې دي او د هندوانو والا د دې هندوانو لپاره د دغه هندوانې خرڅوي او خلک یې په ډېر شوق سره خوري. د هندوانې سره د خوړلو پر ځای ځینې خلک مالګه او ترسکوني مسالې یا امچور هم کاروي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راپور لیږلې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د سخت ګرمۍ او د بارانونو د نشوالي کموالي له وجې د شوقدر نه په پیښور اړخ د لوی سړک په غاړو د موسمي هندوانو لوی لوی ډیری لګېدلې چې ور باندې د لوخونه کچه جوړ چوپالونه او یا منډونه جوړ کړی شوی دي او د دې هندوانو خرڅونکو وره سره مالګې ترسکونی مسالې یا امچورا او د هندوانو د پریکولو چړی هم موجود وي چې اولس راځي هندوانې بای کوي څوک په دغه ځای کې خوري او څوک کورونو ته وړي.
زما محمد اعظم نوم دی. یاره دا زار ما خام یو د نوړمه د پاره دې چې ګرمۍ ده او د ماشومان د خولې مریضیو بجلی نو دغه حالات نه غوی غی انرژي برابرې کې دې د پاره اوس ما خپل هم خوخه ده بڑ باندې خلګي دا خو څه کم دی د ګرمۍ دشمن دی.
ته شو قدر یو بل وسیدون کې محمد افضل خان وای چې هغه کور ته یو هندوانې اوسه نو د کور ټول بندیان یو خوري چې ورته د جوسو یا شربت پشان مزه هم ورکړي او لکه د خوراک پشان پر ماړه هم شي.
دا دې ته وداوی پېښه چې دا هندوانې راوالو پېښه ځان سره کول لمې وسو دلته کې ځان برابر کړ او دا خلګو دې سره دغه وینم سیوا کې ګډا کران وای او بس د ټنګې د پاره مالول غواغو دا چې زموږ دی وجود ته په لګټ نه میلو شړې را سخت ګرمي ده.
په روان قرا د لار سره هندواني خرڅون کې د منډه ولوي چې هغه دا هندواني د پنجاب نه راوړي.
زمانو مراد علي ز چرسده ما ځان له در غریبي روانه کړې خو ګرمي دار سړی خو په شو غوړي.
یا دلته خنن سبا ټول خلک د وګدین دوانه خوخي ولې چې ګول کې جالم لګي او هغه کې رس کمی نو د ګرس سیواله او زیقیم خړه
نور تیز نه بیا دوکانداري خي خار سړی راځي هندواني وړي چې لګلګي خو نو بیا کم تر سړی راځي دونټ ډیر خلک نه راځي.
د ګرمۍ په موسم کې دا هندواني د انسان صحت لپاره تر کومه حد غټوري دي. د زمان ویلفیر هسپتال مشر ډاکټر بهادر زمان مشال رډیو ته وای
خوګوالم پکشته و او بم پکډيري دي بلدا د سري دي نو ايرن پکې سخ مقدار پوښته نورم پکې دا سټي سي انګريډينټس دي چاغه مطلب د صحت لپاره ډیر ضروری دي.
د دینخه خبره پکې بلدا دا چې مطلب دا منګه زیات تر خلک دیندواني سره مال غي استعمالو مطلب دا چې بم دل پوره کی چینیم دل پوره کی مالګم دل پوره کی.
خو ډاکټر بهادر زمان دا هم وای چې هر هغه سوق چې د شوګر بيماري مریض وي نور لا پکار دي چې هغه چیرته په هفته کې د یو په وزن هندوانه خوري چې خوانتري والی ګینه نو ممکن ده چې د زیات خوراک سره بيماري سیوا شي. شانواز ترغزی مشال رادیو شوقدر.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو خبري غړي تاسو واوري دا اوس په پای کې د نغمه په ځاغ کې د سندري پر لور تاسو پام را ګرځوم ورسته به بل خبري غړي تاسو واوري. زه احمد شاه زمي اجازه در سره غواړم نور همکاران براسي او تاسو ته خبرونه وړاندې کړی.
نغمو نبد گمان شه
چرا ختلی په خیبر نوی سوچ ملکان باندې سحر نوی یار تر دې کلی تمرا سا مرا سا یار تر دې کلی تمرا سا